با پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی صبح خوش آمدید.
دیر مننم آره شما این لطاس و او اوریدون کتا از مال خواه سلام. دخ پروانه تر نوه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیا میزانه 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایل خبرونو کېږي. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو، خو د چهارشمې په ورځ ناوخته وروسته له دې خوشې سوه چې د قید لس کلنه موده یې ورلنډه کړل سوه. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپله ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېدا تایید کړه. د بریتانیا د صدراعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیو بیان له مخې دا موافقه د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیره شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ سوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړي ونه سوه ځواب په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
پانی خدمات زموږ دنه په دې بهترو دی. اوس یو چاند ځکه فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د بیرغونې کارونه نه دی ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغلې. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زیمورا د پروژې په ښه کیفیت یا کو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوز له لوی دریستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوښ سملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوزونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاده او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولی په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شول په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشوې.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړی دا وعده ورکړی دا دی ته یو ډاډ ورکړی چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا په بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر روس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی دا امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو غنفوذ دی هغه استعمال کې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګراف تاییدوي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن وس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو ځله ولیدل شي حتی مرمن هم د غلو ښکار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
یو بل کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې دی هم د وسلوالو غلو لخوا یې ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وایي سره له دې چې وسلوالو غلو وهلی او هر څه یې ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دي نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونیو کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. لدی سره هم حال د کابل پولیس وای کڅه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو دریو ورځو کې شاوخوا دیرش کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې منی چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وای د کنټرول لپاره یې هڅې روان دي.
متاسفانه جرایم محیطی
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوی، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول آزادې راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي، موږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت یاکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چې ستا نظارت د دې نه کوي، تضمین هم ورکوو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه ده باید یو پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لار دو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی دغه دی داسې د ترې سفر مشتنه ده منظر شوی.
خوست والی محمد صدیق پتمن وویل ځایي ادارې یادو څلورو وړو ولسوالیو ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا موساخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند د اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو به برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای هغه سړی چې په خواتلی مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرېږدم، او نو سړی ته په مکتب کې نه پرېږدم. نو سړی مثلا د اوس تاسو کوچنی د وو کال سی باید لاړ سي مکتب ته، ایران دولت ته وایي نه پرېږدم. منګره یا پلار یا مورې سم صحیح مدارک ورلی، یا کني مدارک نه لی بیا مدرکې زه هغه سړی په مدرسې کې نه پرېږدم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 340,000 پر نفوس ته د ماجرو، چې 1,000,000 د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 90,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سړی نه لري چا یا ته څلوېر زره نفر شش کله تحصیل پاتېږي پنځو زره نفر پاتېږي څومره نفر پاتېږي هغه معلومات چې موږ لو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیرې کماشوم لاړ سي مکتب ته دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نوع تشویق دی لپاره چې نور به کارتو خلک راسی ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او په دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای سبدا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزی او تځي او که هغوی چې لپخوارې سي خوندزی او ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کېشته.
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشومې د وو وکلندي او تازه غواړي بلار سي مکتب دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي او بل خبر ده د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشته ترسره یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بیسون زمو ولیدی شش کال دغه سنزرلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نرلی دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چیستا اکثر اغا اول سمفیان دی چه اول سمخت دی او دا غود لپاره دی چنی پیش دی او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال پا سروی کی شرکت ندی کردی نو خبره دا سروی دی ایران دولت دیر کوشش کهی چه دا ماجر رو کموالی را ولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لرسي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وايي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لرسي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. بل مسله دا چې افغان ماشوم صبغۃ الله په نړیواله سطح د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیو نادر نورحال راکوي.
یو ولس کلن صبغۃ الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغۃ الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغۃ الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پښتنې ځواب کړي هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذقاوت ښکاره کړ. صبغۃ الله حیدری ازادي راډیو ول د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي او راتلونکو کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم زکه چې دلته د زړه خ ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر تځي. بیا که اوس ول غواړم ولسم شر هم سم
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې ل څلوختو وادونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغۃ الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالي اتلولي ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي خوندې کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغۃ الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپل ماشومان لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دند لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپل سلور زامنو د لمړنۍ زده کړو لګښت برابر کړي. خغلای حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالي وکړي بلکې خپل ماشومان ته د زده کړو لارې د پرمختګ ګلار ور په ګوتکړی. صبغۃ الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
آزادي راډیو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2020 کال د می تر میاشتې د افغانستانه ووځي. خبرونه په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي، څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله والا ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلومات خپرونې و مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلې دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خپرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې برید وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې برید کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه، فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړي دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو تر څنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د سیمې په اړه په داسې حال کې چې د بندیزونو له کبله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی، د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویبپاڼې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه د زیاته کړه. تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولی نوي، د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالي برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمي موافقه ووت او دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایی چارواکی اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه سوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روح الله نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسر اخلي او د خپل بایسکل په وسیله د کابل ښار بیلا بیلو سیمو ته رسوي. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 10 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کار له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. ورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو ترور ځای دی، د هغوی اسناد دي. فانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. د دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانیو په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانې شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوی ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامله ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 2009 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 150 کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمه جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کې دې سي د دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته جواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د ویزیان منشوي میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته ماته پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردارې.
د کابل ولایت اوسیدونکې 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کاله وړاندې له خاوند جلا شوې ده. هغې ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغې ته یې حق نه ورکاوه چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلند نه زیاته ځورېده، خو داسې ښځې هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاده مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینه خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینه په خبره د مامي